په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د سینسوبي په سهوان سیمه کې د ویکشتې ډوبېدو په پیښه کې ديار لستانه وشل شوې دي. IMF د پاکستان لپاره د قرضو پروګرام د بیا بحالولو منصوري ورکړې او د عراق په بغداد کې د تاوتریخوالي پر مهال لږ تر لږه 12 کسان وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل د سیم صوبې په سهوان سیمه کې د سیلاب ځپلو دراوستو لپاره د ژغورنې د کارکوونکو یو کښته ډوبه شوې چې پکې 14 تنه وژل شوې دي. د سیند د جام شورو سیمې ډیپټي کمشنر فرید الدین مصطفی رسنی او تابلی چې دا پیښه پرون د سهوان په بلالپور سیمه کې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال شوې ده. الته په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې د سیلابونو په نتیجه کې له 1000 څخه زیات کسان وژل شوي او د هیواد ته لږ تر لږه $10 اربع مالی زیان رسولې دي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پرون ویلي چې د جون میاشتې راهیسې په سیلابونو کې شاوخوا 1.6 کسان وژل شوي دي، خو بیا څېړونکي وایي چې 3.5 میلیونه خلک ترې متاثره شوي او ښایي چې د مړو شمېره زیاته شي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په یو مرکه کې ویلي چې د سیلابونو له وجې مالی تاوانونه به زیات وي. نوموړي زیاته کړې چې د لومړنیو اندازو له مخې تر اوسه به له $10 اربع څخه زیات نقصان شوی وي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان لپاره د لویو قرضو پروګرام د بحالولو منصوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اوږدې مودې راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او پر وروستیو اونیو کې د سیلابونو له وجې د ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. د پاکستان د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل په ټویټر لیکلي چې د IMF بورډ د پاکستان لپاره د غزول شوو مالي پنګو د سهولت یا اکسټینډډ فنډ فیسلټي پروګرام بیا پیلولو منصوري ورکړې ده او باید اوس 1.1 اربع ډالر او اتمه برخه تر لاسه کړي. د اورګزو ضلع په ماموزو سیمه کې د 3 تنو مړی موندل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو پرون مشال رادیو ته وویل چې دا مړی د یو پولیس او د 2 مزدورانو دي. د سیمې اوسیدونکو زیاتوي چې دا کسان وسلوالو تښتولي وو، خو بیا د ضلع د پولیسو مشر نثار احمد خان مشال رادیو ته وویل چې دا کسان د سیلګرۍ لپاره تللي وو چې هلته پې حمله وشوه او 3 تنه پکې وژل شو. نوموړي زیاته کړه
12:00 بجې ټایم کې دلته تړي هلته غوزان را دره کول در غوزان ونی دي. په هغه ځای کې دهشتګردو سره امنه سامنا شوې ده. دا واقعیت شوې دي، دا هغه ولا خبره غلطه وه. یو کس بچ شوی دی او 3 کسان شهیدان شوي دي.
د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو 2 ورځو کې د سیلابونو له وجې 2 کسان مړه او 4 زخمیان شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکو پرون رسنیو ته ویلي چې د سیلابونو له امله نږدې 1500 کورونه هم زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې سختو سیلابونو او بارانونو سلګونو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. د عراق د سرخار بغداد په غرین زون بخنه غواړم په گرین زون سیمه کې لاغرستو لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي چې د شیا مذهبي مشر مقتدا الصدر په سلګونو پلویانو له ایران پلوه شیا ډلو سره د تاوتریخوالي زیاتېدو په ترڅ کې په حکومتي ودانیو حمله وکړه. گرین زون د بغداد هغه سیمه ده چې پکې حکومتي او سفارتي ودانۍ دي. په دې سیمه کې د اګست په 9مه په ډزو دوخ کې بیون کې ګیس کارولو په نتیجه کې لږ تر لږه 270 کسان زخمیان شوي هم دي. امریکا په بغداد کې د حالات خواشینون کې بللی دی او په عراقیانو یې غږ کړی چې له تشدد لري اوسي او د سیاسي شخړو لپاره دې خبرې اترې وکړي. او اخیری خبر دا چې نن د ایشیا کپ کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویمه لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماخام 6:30 بجې او د پاکستان په وخت 9 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مو غوړېدل په روان خبرونه کې اوردونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د هیواد ته بهرنۍ مرستې رسېدل پیل شوي دي. د چارو شونکو وایي ضرورت دی خبر دی چې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو چارې د سیاستونو ښکار نشي.
متاثر کله هم مکمل خوشاله شوی نه دي صوبایي او دا سیاست نه برا مستحکم چې دي تدوی امداد پکار.
د خیبر پختونخوا بلوچستان کروندګر بیا وایي چې وروستیو بارانونو او سیلاونو د دوی تیار فصلونه تباه کړي او اربونه روپۍ تاوان شوی دی. د خیبر پختونخوا د زمیندارو د اتحادیې انجمن کاشتکاران مشر
سبزی لاړی فواد کې خو ډېر باغ هغه لاړ چې څومره زموږ ګنې وو یا زموږ فولې وې یا دوارو هغه ډېر ډېر نقصان وشدید.
افرون دا ورځو په موضوع کې وسلوالو درې تنه وژلې دي. د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې د کلونو د عملیاتو باوجود د دوی امنیت ټینګ نشو.
پینځل سو کالو نه دا په موضوع کې اپریشن شروع لري او وسند سه واقع کیږي دا ډیره د افسوس خبران ده.
هله زال مشال رادیو سره ووسی. اورنۍ موضوع ده سیلابونو په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي په دې هیواد کې د بارانو سیلابونو له وجې تر اوسه شاوخوا 1,340 کسان وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې د سیلابونو له وجې 3.5 میلیونه خلک متاثر شوي دي. تر څنګ د سیند صوبې په سیهون سیمه کې د ژغورنې د کارکوونکو یو کښتۍ د سیلاب ځپلو د ژغورلو پر مهال ډوبه شوې چې پکې 43 تنه مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون چترال او دیر ضلعو ته سفر کړی دی. نوموړي هلته له سیلاب ځپلو سره ځینې مرستې هم اعلان کړې دي. په دې اړه د مشال لډوي خبریال غلام غوث زموږ همکارې انیسې اجمل ته په سارنې خبرونه کې دا معلومات شریک کړل.
تیر ورځ چې د شپې کمې شمیرې د تازه پاغې کې جمع شوې دي نو پاغې کې د مړو شمیره چې کومه ده په ټول هیواد کې هغه 1,146 ته رسېدلې ده. دغه شان چې کم زخمیان یا ټپیان دي 1,440 کسان په دې کې دغه دي ټپیان دي. دغه شان بیا چې کم په دې کې څاروي دغه شوي دي لاغو شوي دي نو هغه 1,015,000 او د هغې نه 3 دي دغې دغه شوي دي. یو کم 500 چې کم د غریب پولونه دي هغه ته ځان رسیدلې دي. تقریبا نه نیم لکه هغه چې کم دي نو کورونه چې کم دي هغه ته ځان رسیدلې دي. بیا دا شمېرې چې کم دي نو دا د 14 دون را پدې خوا په شکل د بارانونو لړۍ شروع شوې ده نو او یاد چې راګونو نو دا شمېرې د 14
سمه ده. او غلام غوث یو بل خبر داد بیا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون دیر او چترال ته تللی وو. هغه تلته بیا معلومات ورکړل شو د مرګ ژوبلې په اړه. دغه سې د صد مرستو اعلان هم کړی دی نو که په دې اړه اوریدونکو ته تفصیل ورکړي.
په کوچ دیر کې چې کم نه نو هغه ته چې کم دلی انتظامیه لخوا بریفینګ ورکړی شوی نو یو اجي په کوز بیل کې هغه ته ویل شو چې لکه یو لس کسان مردي د غشان شپاله کورونه په مکمل توګه باندې لنګ شوې دي. 202 کورونه چې کوم نیمه په جوړې ډول یو اجي په کوز بیل کې او د غشان چې یو اجي په کوز بیل کې اته پولونه چې کوم دین او هغه سیلابونه لاو کړی دي. د غشان 2 چې کوم دغه دي سړکونه دي نو هغه ته زیان رسیدلې دي. د غشان اته ویا کورونه چې کوم دي هغه ته جزوی زیان رسیدلې دي او په بره چترال کې بیا اغل پکې چې کوم دوه دلی دي نو د دلی ترقیاتی فند نه د هغه دوه دلو لپاره د 1,550,000,000 روپو اعلان شوی دی. او دغه شان چې بیا په ډیر په بیلابیلو سیمو کې هغه دا ویلي دي چې په لحال د دوی توجه دغه د جوړنې په عملیاتو باندې ده.
له پیښور زمونږ خبریال غلام غوث وو چې په خیبر پختونخوا کې د دې صوبې په ځینو برخو کې د سیلاب د تباه کاری وو او همدارز د سیلاب اغیزمنو سره د حکومتي مرستو په اړه موږ ته معلومات راکول.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفي را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د چاسدی او نوخار د سیلاب ځپلو کیمپونو ته د سفر پر مهال ویلي چې حکومت به په سیلابونو کې د وژل شو کسانو له کورنیو سره لس لس لکه روپۍ مرستې کوي. نوموړي زیاته کړې د تر څنګ د سیلاب له متاثرینو سره ځینو هیوادونو هم د مرستو اعلان کړی او دا چې ځینو بیا په وار له مخه په مرستو بار الوتکې پاکستان ته لیګل پیل کړي دي. خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې باید د دې مرستو سیلاب ځپلو ته په رسولو کې له شفافیت کار واخیستل شي. تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید را کوي.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلی دی چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکه د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسیدلې دي چې پکې د خوراک څښاک دوایانې او خیمه دي او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمه شامل دي. وزیر اعظم شهباز شریف په چارسده کې د سیلاب ځپلو خلقو دورے پر محل اویل چې د دریم ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25000 روپۍ ورکړې دي شي او د سیلاب د لاسا وژل شوی کسانو خپلو خپلوانو ته به لس لس لکه روپۍ ورکړې دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو پاړه شهبا شریف سره د اویل
سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی،
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان یې کړی دی.
امداد کا اعلان کیا.
په بل اړخ سیډون کی اندېښنې سرګندوي چې لکه په تیرو وختونو کې سو زلا د قدرتی افتونو نه پس د مرستې سامانونه استعمال په صحیح لارې نه دی شوی. حسنا چې دا ځل هم متاثرو کسانو سره مرستې په صحیح توګه ونشي. په دې اړه خبریال هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د بیرانیو هیوادونو نه خو مرستې پیلې شوې دي، خو معلومه نه ده چې د دې استعمال به څومره په بهتر انداز کې وشي. هارون رشید زیات تکړه
خبره چې څو پورې دادا چې مستحقین ته به ورسیږي کنا، نو دا خو همیشه پاکستان کې یو متنازع خبره پاتې شوې ده چې کوم متاثرین دي هغه کله هم مکمل توګه خوشحاله شوي نه دي چې څونه امداد ورته ملاو شوی دی. هغوی بیا هم شکایتونه لري، خو حکومت هم یو وس لري چې څو پورې کولی شي. کتو خبره دغه ده چې دې کې چېرته سیاستونه شي داسې ونه شي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټۍ دي چې هغوی ته ورکړی نه شي امداد، څنګه اوس کې پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې، نو دا ونه شي چې مرکز چې دی دا کم بار نه امداد راځي هغه تش ځان له وساتي یا دی دواړه صوبو له ورنه کی، بیا په مسله رامینځته کیږي. خو په کار دغه دی چې دا صوبائی او دا سیاست نه برا داسې دی مستحقین چې دی ته دوی امداد پکار.
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکې ویلی دی چې د سیلاب ځپلو لپاره 4000 خیمه، 5000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوی دی. او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاوند پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کینیډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوې دي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم دا لوګي نمرو کزا مونږ بچی مری دا بیو غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کو جناړې ساتولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اورېدای شي.
مشال ریډیو دردونکو د خیبر پختونخوا بلوچستان کروندګر وای د پشکال ورستیو بارانونو سیلاونو د دوی پر زرګونه بلکې په لکونه کړه ځمکا ولاړ فصلونه تباه کړی دي. دوی په خبره حکومت په هیواد کې د غذایی بحران د مخنیوي لپاره تر هر څه مخکې باید د کروندې ځمکو د بیرته آبادولو او زمیندارو ته د ځانګړو اسانتیا ورکولو پر لارو چارو غور وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت په عین وخت کې د دواړو صوبو د سیلاب ځپلو لپاره د امدادي پیسو د اعلانونو تر څنګ له نړیوالو ادارو هم غوښتي چې د سیلاب ځپلو د بیا آبادکارۍ په چارو کې د حکومت مرسته وکړي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې وو. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ان ډی ایم ای د اگست 28 په خپل رپورټ کې ویلي بارانونو او سیلاونو د سند او جنوبی پنجاب د یو شمېر برخو ترڅنګ د بلوچستان یو دیرش او د خیبر پختونخوا 9 ضلعې زخت ځپلې دي. سیلاونو په ځانګړې توګه زیات تاوانونه په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې اړولې دي. د بلوچستان او خیبر پختونخوا کروندګر وایي سیلاونی پر زرګونو اکر ځمکه ولاړ تیار فصلونه تباه کړي دي. د خیبر پختونخوا د زمیندارو د سازمان انجمن کاشتکاران مشر نعمت شاه روغانی د اگست پر 29 مشال ریډیو ته وویل د سوات سیلابي اوبو په 409 خار کې د فصلونو او باغونو ویجاړولو ترڅنګ د ځمکو حدبندۍ هم له منځه وړي او په خبره چې د کار د ځمکو خاوندان له یو نوي مشکل سره مخامخ کړي دي. روغانی له صوبایي حکومت غواړي چې د زمیندارو تاوان ته په کتو له هغوی سره بیړنۍ مرستې وکړي.
زیات نقصان چې کړی شوی دی هغه 400 اوش نغر او نوخار او سقاط موږ ټول بیکار کړی چې د بره د مدینه او د بحرین څومره کاڼي راغلي دي او بو کې هغه پس مو کو کې پریوت یو خدا جګړې غوې می جوړې کړې تر اوسه هغه مو کو او خدمتي خانتم څو د خلکو ته پته نه لګي چې ماز مګه کم ځای و ده ډېر کم ځای سبزې لاړې دغه لاړ کم از کم زما خیال سره جدا د 50-60 ارب ډالر خبره به وي. سواد کې خو ډېر باغ هغه لاړ خو خو روخان د لاندې څو سمې لول ختم شو چې صدا په دغه علاقه باندې چې کم څومره زمونږ غنې یو یا زمونږ فولې وي یا دوارو اگر ډېر ډېر نقصان وشي ګیر اوس دا زماده صوبې حکومت ځواداري ده دغه خلکو را بات کاره اته ده باندې پیسې غواړي کو په سوال غواړي کو په ملت غواړي.
په خبر ته په 45 کیلومتره کې د 400 د ناګومان سیما د بیلابیلو فصلونو او باغونو لپاره مشهورو د دې سیمې او زمیدار ارباب جمیل وای بارانونو او سیلاب د 400 او نوخار ټول فصلونو تباہ کړي او ویره ده چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو قلت پیدا شي. د نوموړي په خبره د دې بحران د مخنیوي لپاره حکومت باید زمیدارو ته خصوصي مراعات ورکړي.
د خپل اخراج مخه په حساب کې کم نه ځای شو کیش کراف د زمیدار چې دی غنې سماکو باغونه سبزیانی مکایی نو مداتو لانو تقریبا بطاق بودا نادی شد حکومت تا خمونگ دا ویم چه ده سبسیلی بوارکای رومده با سخل زراد داده یا دا سکتر ده چه چه خوراکی اجنا چه کدی دا خو ارزی روخ شی گروت ته نو چه خدا را خواست یو بحران دنگا شد او بل پر که مطای غذایی اجنا سو کمی را شی نو زمیدار لپا گاری بنیاد و مطای سپورتور پر پر کردی حکومونه والا پکار دی سرو کرایت پکار دی د ټریکټر او زریبا تاسو راځه ما د ډیزلو کې ما سره مات سم غوښته کړنه پکې دی چې اذروایز یو ځای بحران راشي خو دې سره خپل په مخ کې خارجګي شروع کیږي.
دا اگست پر 29 د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه د دې صوبې د اعلی وزیر محمود خان په حواله ویل شوی چې نوموړي پر همیاد نیټه د څلورو ضلعو چترال، لوئر چترال، اپر دیر او لوئر دیر دورې وکړي. اولته د سیلاب لوجې خلکو ته د اوختي زیان او لاغو سره دروانو امدادي کارونو جاج واخیست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا د اگست پر 28 د بلوچستان د جعفر آباد ضلع دوره وکړه او د سیلاب ځپلو لپاره یې امدادي پیسې اعلان کړې. خو د بلوچستان کروندګر وایي وروستیو بارانونو او سیلاونو د دوی آباد ځمکې او ور باندې ولاړ فصلونه او باغونه تباه کړي او اربونه روپۍ تاوان یې شوی دی. د پښین ضلع یو کروندګر نصیب الله کاکړ وایي د سیمې د سیب او انګورو باغونه په بشپړه توګه له منځه تللي. د حکومت غواړي چې په بیړنۍ توګه د ملک له نورو برخو سره د بلوچستان پرې شوې لارې بیرته ورغوي.
په توبه کاکړي خاص مونږه دوه سرکل دی ابراهیم خان دی یو ورکه زیارت دی په دې کې تقریبا زموږ شپږ وډیم وو دا ډیمونه ټول مات شلو او دا کې تقریبا د کروندګرو په عربو روپۍ نقصانونه شوي دي. زموږ دا ټول سیب لاهور ته ځي یا په اسلام آباد ته ځي یا ګجران والا ته ځي چې هغه ډېرې غټې منډې نه دي ګران باغونه تقریبا ټول مطلب سیلابونو یوړله او دا خلک دي دا ټیم قرضدار دي. زموږ د کروندګرو د ذمه دارو د تاجر برادري او د ټول عوام دا گزارش دے دا حکومت نہ ہم چکم زمون لاری ورانی شوی دا لاری رتا جوڑ کی چز من کم سیف دی زمون پج دی من پنجاب او سندھ کے پکے تو ورسو دا انگور کم سیزن چ دے دا ٹول کے تین کر شو دا ٹول تاوان تو ورسے دل یعنی کز دا اون چ پکربن نقصان ڈسٹرکٹ پشن تسوی دی ہم تا سو منی
د بلوچستان د زراعت محکمې په دې صوبه کې د ورستیو بارانونو او سیلاونو د تاوان کچې معلومولو لپاره سروې پیل کړې ده. د دې محکمې د څېړنو د څانګې افسر ډاکټر قاسم کاکړ د اګست پر 9مه مشال رادیو ته وویل د دوی اولنۍ تخمینه ښیي چې د بلوچستان زراعت ته لسګونه زره میلیونه روپۍ نقصان رسېدلی دی. ډاکټر کاکړ چې خپل هم د کلاسف الله یو زمیندار دی زیاتوي چې باران او سیلاب د صوبې د مالدارۍ سکتور هم خورا اغېزمن کړی.
د بلوچستان درې لکه ایکړه آباد ازمکړه جوار را ورځي بیا د سارو د پاره فودر چې موږ ورته وایي سبزیانو کې چې موږ گاجره ګوبای ټماټر او بیا په درختو کې سیب شفتالو کجوره دا ټوټل درې لکه ایکړه دا شل زره میلیونه نقصان پدې کې شوی دی. تقریبا سورلس سوا ٹیوبلز پدی کے خراب سے ہوئی دی. سولر سسٹم تقریباً سلور ذرا سولر سسٹم او نالیاں چکن مرد ابو دا پارے جوڑ کر دی دا تقریباً پنزل ذرا ملیون ادا نقصان سے ہوئی دی. پر ٹوٹل مل کے اندازہ دادا چی اتل لکا ساروی چی دی دا پدی سیلاب کی اولاد لو پر اتل لکا درش پہ تب فیصد دا بلوچستان ساروی دی.
د بلوچستان د زراعت محکمې د افسر ډاکټر قاسم کاکړ په خبره د صوبې د ویجاړو ځمکو او بخور نظام د بیا بحالۍ چارې به لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید له کروندګرو سره د مشینرۍ ترڅنګ نورې اړینې مرستې هم وکړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1900 درشم دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب ما د مشال ری
تاسو ټول اسنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
د خیبر پختونخوا د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو په چارو کې د سیمې هنرمندان هم مخکې مخکې دي. سندرغاړي کرن خان او ملګرو یې سربېره پر دې چې پر ټولنیزو میډیا د اعلانونو له لارې خلک مرستو ته هڅوي د اګست له 28مې راهیسې په پېښور کې یو کیمپ لګولی دی او د سیلاب ځپلو لپاره له عامو خلکو پیسې او خوراکي او هم غیر خوراکي توکي ټولوي. ما هارون بچا له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مترې د دوی د کمپاین په اړه معلومات غوښتې دي.
موږ په باغ ناران کې هلته اجمل خټک چوک په نوم باندې یو ځای دی. هلته موږ راټول شوي وو د سهار نه تر ماښامه پورې او پیسې او چا خوراکي توکي راوړي وو چا دغه جامې پیزار راوړي وو که نه نو دا بلا شی راټول کړي دي لکه اوس دغه خدای خدمتګار لګیا دي دي که نه یا خدمت والے لگیا دی نو بیا بیا دوسرے سی یا بیا سڑے پا خپل سر مخ باندی کلو تا واغا دیرون تا ورسی یا غوارو دا چی پا دی افتا کی بننا لنا سواد کی اور رزو با سوال تا کیم در خلق نزا چند دو کنو زینا افسر افغان دی ناکر خدیر دی نو پرنو نظر بیا دیر ملگری نورم را لور سر پا کیا باسین چای برا غیر نو دا غیر سلسلم روانا کرے دا خپل واس مطابق
نو تا کرن خان ته خو خپل مونرمن دی د سیمې پیژندل سندرغاړې خلک ته زیارت له نوم او ستاله غک سره آشنا دي دا سي نور هنرمندان هم تاسو پر خپل کمپاین کې لزان سره ملګری کړی دي یا نور هنرمندان هم غره خپل کچ لګیا دي زای په ځای کمپونه لګوي یا غواړي چې ولګي او تاسو غوندې مرسته راټول کی یا تاسو لګته لګه په غوي کم غک کوي
د خپل د اوس مطابق خو بلګي کمپونه ایمان نه لګولي چې لګولي دي او ما بل یو په فیسبوک لایو هم راغلم نو ما ته ټول ملګری یاد کړی چې اره دی بختیار سه پورن په نوخار کې ګرځېدو د نور له هم په کار دي چې دی راوځي په کار ده ځکه چې موږ خو دې لس په سر باندې دمر نمونه خود دې دی نو موږ را کړی
ښه تاسو تر اوسه چې دا کیمپ لګولې د کرن خان په حیدرآباد کې ملګری هم لګیا دي، نو څه حساب لرئ چې څومره پیسې غونډې شوې یا هدف مو څه دی چې څومره ورځې کار وکړي او هغه پیسې څومره غونډې کړي او بیا دومره وي چې لږ د خلکو هغه یو څه حاجت پرې هم پوره شي که نه؟
هلته په سړک باندې مونږ ولاړو، مونږ ویډیوګانې وکړلې چې رالو که نه، باسین صاحب او ډاکټر صاحب و ده، نو پیسې خو هغه د ځان سره دغه کړي دي، شمارلې به هم ما خو شمارلې نه دي، خو لکه ما په کې داسې خلک ولیدل چې یو زنانه راغلله هغې یو 20,000 روپۍ ورکړلې، خان کاکا راغی هغه 15,000 روپۍ ورکړلې، مونږ په کې د جیبه کېښودې. نو زویم چې نیم نه پرون به مونږ یو 3,000,000 روپۍ خو به راټولې کړي وي، تقریبا یو سوزکې سامانونه به هم خلکو راوړي که نه. بهر ملګرو هم ټلیفونان کړي دي، چا ته یې پیسې را لېږلي دي، هغوی په کې اچولي دي، چا څه کړي دي، چا منلي دي، نو دا به راټولېږي انشاءالله، او زه باوري یم چې په ښه ځایونو کې به ولګي.
او څومره امکان د دې خبرې شته کرن خان چې ستا په مشرۍ چون تا خلک پیژني یا دغلته نور زموږ سندرغاړي ملګري دي، ساز غږونکي دي یا د ډرامو فنکاران دي، آرټسټان دي، چې هغه په خلکو کې مقبول دي که نه، نو که تاسو دا په پلان کې لرئ چې تاسو دا کمپین نور هم پراخ کړئ او داسې ډله ډله هنرمندان د پېښور ښار په مختلفو برخو کې یا په نو ښار کې یا سوابای کې یا شاوخوا ځایونو کې تاسو خلکو ته لاړ شئ، د هغوی کورونو ته، حجرو ته، بازارونو کې وګرځئ او دا یو څو ورځې کمپین وچلوي چې هغه د هنرمندانو کمپین وي، او هغه ځکه چې هغه څیرې هغه نمونه خلک پیژني که نه، نو ګنې بیا به خلک مرستو ته په اسانه غاړه کښېنږدي.
بازاجي ولې به کښېنږدي؟ داسې نه ده، لکه اوس پرون زموږ سره یو ډېر ښکلی مفتي صاحب ولاړو که نه، مایه کښې واخېستو خبرې کولې، نو هغه یو ویډیو وړه غونه چې مونږ ورکړله چې یاره زمونږ د وطن هغه باشعوره مفتیان چې دي نو هغه هم زموږ سره ولاړ دي، سید رحمان شینو راغلی هغه هم ولاړو، که مونږ ټول یو شو لکه بختیار خټک غریب په نوښار کښې لګیا دی یا ما او افسر دلته لګیا یو، نو ځینې خلک وایي چې تاسو پېښور کښې څه کوئ، سوات ته ولې نه راځئ که نه، تاسو خو د سوات یې، نو په دې موقع باندې که مونږ دغه د دې علاقو د نمایندګۍ نه راوځو او پوره د پښتنو نمایندګي وکړو نو دا به ډېره زیاته ښه وي. امجد شهزاد غریب په بدخیله او دغه کښې ملکان کښې لګیا دی، هلې ځلې کوي، خو ټول لګیا دي، نو که مونږ دا هنرمندان لکه زما دا کشران او مونږ ټول یو ځای وټاکو یا یو 15 ملګري تقسیم شو یوه یو ورځ یا دوه ورځې، زمونږ دا منطقې خو دومره لرې لرې نه دي، نو زه وایم چې کېدای شي ډېر کار وشي، لکه د وخت حکومت لهم په کار دی، ولس لهم په کار دی، چې ګوره دغه خلک دې هم خیال وکړي که نه، پخوا چې به آبادي کېدنه چې کوم ځای به کان ښکاره شو نو مشرانو به وایي نه 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 دا د خور ځمکه ده یا د سیند ځمکه ده، دا به 100 کاله پس په دې طرف سیند را ځي، سیلاب به را ځي، دا دا ده، نو مونږ خلکو د سیندونو په منځونو کښې آبادۍ کړي دي، په دې ټایم کښې چې کوم خلک سیلاب وهلي دي نو هغوی له کم خوراک په کار ده، ډاکترانو سره مشوره په کار ده، اوس د دوایانو ضرورت دی، په چا خارخ لګېدلی دی، د پاکو اوبو ضرورت دی که نه، نو دغه سیزونه چې یاره کم سیز ته ضرورت وي چې هغه دی خلکو ته ورسېږي.
له سندرغاړي کرن خان سره مو د دوی دغه کمپین په اړه زموږ مرکه واورېده چې په پېښور کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو په هدف پیل کړی دی.
د مشال رډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر 6 پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 12,113 15,315 او 15,250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ، زمونږ خپرونې تاسو زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم نیغ په نیغه اورېدای شئ، هلکه انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ، هلته زمونږ خبرونه، زمونږ ټول رپورټونه، همداراز ویډیوګانې لیدلی شئ. او په پېښور کې د غرمې 12:30 کېدونکي دي، نو انیسی اجمل تبور شو چې لن خبرونه را ته وړاندې کړي.
سین صبح په سهوان سیمه کې د سیلاب ځپلو دراوستلو لپاره د ژغورنې د کارکونکو یوې کښته ډوبه شوې چې پکې 14 کسان وشل شوې دي. الته په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې د سیلابونو په نتیجه کې له 1000 څخه زیات کسان وشل شوي او د هیواد ته لږ تر لږه 10 ارب ډالر زیان رسولې دي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پرون ویلي دي چې د جون میاشتې راهیسې په سیلابونو کې شاوخوا 1.6 کسان وشل شوي. نړیوالی مالیاتی ادارې یا ایم ایف د پاکستان لپاره د لویو قرضو پروګرام د حلولو منظوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اوږدې مودې راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په وروستیو اونیو کې د سیلابونو له وجې دا ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. د اورغزو ضلع په ماموزو سیمه کې د دریو تنو مړی موندل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو پرن مشال ریډیو ته ویل چې دا مړی د یو پولیس او د دوو مزدورانو دی. د سیمې اوسیدونکو زیاتوي چې دا کسان وسلوالو تښتولي وو، خو بیا د ضلع د پولیسو مشر ویلي دي چې دا کسان د سیلګرۍ لپاره تللي وو چې هلته پرې حمله شوې. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په 13 ورځو کې د سیلابونو له امله 2 کسان مړه شوي او 4 زخمیان شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د سیلابونو له امله نږدې 1500 کورونه هم زیانمن شوي. او د عراق د سرخر بغداد په گرین زون سیمه کې لږ وروسته لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي چې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر په سلګونو پلویانو له ایران پلوه شیعه ډلو سره د تاوتریخوالي زیاتېدو په ترڅ کې په حکومتي ودانیو حمله وکړه.
د مشال رادیو لن خبرونو اوریدل او سیو بل موجود ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو یو غونډه وکړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کونکي مارټن ګریفټس له افغانستان سره د پراختیايي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت په تیره بیا د نجونو د ښوونځیو پر مسله هم بحث وشو. سفیر الله ستانکزی د رویټرز خبری ایجنسی په حواله دا معلومات راکوي.
مارټن ګریفټس د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دی لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډېر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کېږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړې درملنې پرته دغه ماشومان مړه کېدای شي. دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیايي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا تر سره شوله د افغانستان په روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل: اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلې او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوي د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل او د ښځو د بشپړ بشري حقونو بیا اعاده کول، د بخښنې اعلان تطبیق او د توقیفونو شکنجه او جبري بې ځایه کېدو سمدستي درول، د پخوانیو امنیتي ځواکونو ملکي وګړو د صحرایي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملینو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه ښودلې لیوچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دا ورغزو په ماموزو کې پرون د درو تنو مړی مندل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي دا مړی د دوو مزدورانو او یو پولیس والا دی. دوی په خبره دا کسان وسلوارو تختولی ول، خو بیا د سیمې پولیس چارواکو د تختونې رپورټونه رد کړي دي او ویلي دي چې وژل شوي کسان په سیل وتلي وو او وسلوالو حمله ورباندې کړې ده. د پولیسو په خبره په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او یو خوندي پاتې شوی دی. بلخوا د سیمو اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په اورکزو کې امنیت ټینګ کړي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د مزدورانو پیژندګلوي د انزرګول علي خیل او د اکبر ملاخیل په نومونه شوي چې هغوی د نوې تاڼې د جوړولو کار کولو ولې د پولیسو کانسټیبل احمد سعید ماموزه هغلته تعینات وو. که څه هم پرون یاد تنانو د نامعلوم وسله والو لخوا تر تختونې پس د وژل کېدو خبره کیږي، خو د پولیسو ضلع مشر نثار احمد خان دغه سره اتفاق نه کوي او وای په دوه موټرسایکلو کې څلور تنه د چکل لپاره وتلي ول چې د ماموزو په دراک سما کې ورباندې حمله وشوله او مړې کړل ول. یو تن له هغو ژوندی پاتې شوی.
غوزان را دا کول دا غوزان ونی دی په هغه د کې د شتګردو سره امن سم نشوي دا واقعیت شوې دي. دا هوا ولا خبره غلطه وه. دی په خپل باندې تلی او خپل موټرسایکل باندې دوه موټرسایکل باندې تلی نو باقي یو کس بچو دی او درې کسان شهیدان شوې دي.
بلخوا د اورګزو مدني فعالانو او مشرانو پرون پیخه په سختو ټکو غندلې او ویلي چې هیڅ کله به پیغلې پاتې نشي ولی چې په سیمه کې امن ډېر په مشکل راغلی او بیا خرابېدلې نشي زغملی. د مشتي ملي اسدیاز مشال یو ته وای سیکیورټی ادارې دې راښکاره کړي چې سیمه د دوی تر واک لاندې ده. نو بیا دا کار څنګه او ولې وشولو؟ او دا هم وای که قاتلان د قانون په منګولو کې را نه وستل شول نو پر احتجاجونو به لاس پورې کړي.
او بل دا د سیکیورټی ادارو په لمنې باندې یو تور داغ باندې ځکه رایي چې تقریبا 15 کالو نه دا په موضوع کې اپریشنې شروع ری او اوس همداسې واقع کېږي. نو دا ډیره د افسوس خبران دی او ډیره د فکرمندي خبران دی. علاقې والا عوام به انشاءالله د دې خلاف بھرپور مزاحمت کوم، احتجاجونه کوم، څو پورې د دې والا قاتلانې گرفتار نه وي کړي او موږ خپل علاقه په هیڅ صورت باندې بیا بدامنی ته نه ورکو.
ماموزو سیما د بر اورکزو په حدودو کې راځي چې د کې تر پوځي عملیاتو وروسته یاد سیما د وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه، خو د ترهګرې تازه په خاطر کې دوه پس د سیمې امنیت یو ځل بیا لا خطر سره مخامخ شوه. ځای مشر حلیم ګل مشال لډیو ته وای خلک دغه ته په تشویش کې دي چې ګین وسلوال دومره فعال شول چې پرانا ورځ په آزاد عملیات کوي، خصوص کوړه سن شي ویلې او زیاتوي سیمه یو ځل بیا د وسلوالو راتګ سکیورټي ادارې کمزوري شوي او کنه بل څه خبره ده.
او خلک دغه سوچ کوي، فکر لري ساره آیا یو ځل بیا اخونړي جنگ طرفې بیا د مواله د پښتنو سیمې روانې دي او خلک ډېر پریشان دي. نو هغه ځکه نن درې کسان د څه نامعلومه کسانو اغوا کړي او بیا یې شهیدان کړي دي. هغه ولا لشونه د ماموزو ولا کوم مدراک سیمه دی هغه کې بیا غورځولي وو.
د روان کال جولای میاشت راهیسې د امن ټینګښ لپاره جوش مې ځایونو کې جلسې جلوسونه او احتجاجونه شوي. خلکو دا تر هغې پس کړي چې وسلوالو بریدونه وکړل او بله د هغوی بیا منظم کېدو خبرونه ترلاسه شول. پاکستان حکومت دا وخت له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړي، ولی په داسې حال کې ناقانونه وسلواله ډله له جون میاشت راهیسې تر نامعلومه وخته پورې د اوربند په اعلان ولاړه ده. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ننګرهار کې په نشو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د اګست پر 29 یو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي په نشو روږدي 170 کسان یې روغتونونو کې داخل کړي دي. بلخوا د سیمې ډاکټرانو پر ولس غږ کړی چې له دې کمپاین سره مرسته وکړي. زموږ خبریال معلومات راکوي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست له لوري په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو او د هغوی د درملنې کمپاین د اګست په 9 نیټه پیل کړ. د کمپاین د پرانستې پر مهال د عامه روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد آفتاب رسنیو ته وویل په دې کمپاین کې د جلال آباد ښار له بیلابیلو سیمو څخه پر نشه یي توکو روږدي 190 تنه راټول کړي او د درملنې په موخه یې د معتادینو روغتون ته استولي دي. نوموړی وړاندې وایي
دغه کمپاین کې موږ 170 ناروغان هغه ناروغان چې په نشه توکو باندې روږدي راټول کړل. ښار د مختلفو ساحو څخه دي، 150 غټان دي او دغه 40 شدید ماشومان دي. دغه ناروغان تقریبا 50 ورځې مصرف د غروتون کې بستري، دوی ته مختلفې دواګانې ورکوو، دوی ته کانسولینګ کوو، دوی کورنۍ سره مشوره کوو، 50 ورځې مصرف بستر شو، د هغې نه بعد خپلې کورنۍ ته سپارو.
ډاکټر آفتاب زیاتوي ډیر کله په روغتون کې د خوړو او نورو امکاناتو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ وي.
نیمګړتیا سره مخامخ یو، وسایل کمبو سره مخامخ یو، کوشش دا کوو او ډېرې خیریې ټولنې په جریان کې اچولې دي. کوشش کوو دغه کومه تشه چې دي دا نیمګړتیا موجوده ده میندې او په نورو خیریه بنسټونو هم غږ کوو چې موږ سره په دغه کمپاین کې اشتراک وکړي او تر هغې دغه ناروغان ته په دوا کې موږ سره همکاري وکړي، په خوراک کې موږ سره همکاري وکړي، په لباس کې موږ سره همکاري وکړي.
بل لور ته په نشه یي توکو روږدي کسان له چارواکو د نشه یي توکو د اصلي سرچینو د وچېدو تر څنګ د یادو توکو د قاچاق او تر درملنې وروسته د روزګار د برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنو فرید الله او شاولی مشال راډیو ته وویل
تاسو غسرن جوړی یا خاص انتقالی کنه یا کری حکومت نه مونږ غوښتنه کوي چې دا ارزول او د جوړول دې مخنیو یو کی بای
مرګری ته دا ویشوی وو چې کار ورته پیدا نه شي بیرته په دغه پیل مند یا وښتي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم پر نشه د روغدو کسانو له زیاتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په نشه یي توکو روږدو کسانو ته دې تر درملنې وروسته د روزګار زمینې برابرې کړی شي.
چپلې رډکې دکاندار یم، پلسکاري دکانداري مې دا زموږ خواشات دا بورډران دلته اوړي راوړي، موږ بېخي او خپل سامان چې دی بې ځایه نه شو پرېښودی چې
د دې مخنیوی وشي په صحیح طریقې سره. یو داسې دي چې مخنیوی وشي راشي داسې وغالی په دې لارې داسې مخکې چې دی په دې لارې مخنیو چې لاړ شي بېرته راشي، د دې بنیادي مخنیوی پکار دی.
د روغتیا د چارواکو د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان پر نشه یي توکو اخته دي او یوازې تر 30 پورې د درملنې په موخه راټول کړي شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا اگست پر دیرشمه چې هم نن دا اوریدونکو هر کال په نړۍ کې په زور د تریتم شو کسان ورځ منځل کیږي. د دې ورځې مقصد د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې په جبری توګه د خلکو د تریتم کولو عمل درول او د بشري حقوقو ساتنه ده. پاکستان کې له اوږدې مودې راسي په زور د خلکو د تریتم کولو لړۍ روانه ده چې په هیواد کې دننه او هم د باندې د بشري حقوقو سازمانونه د درولو غږ کوي او دا عمل د بشري حقوقو ضد ګڼي، خو دا ستونزه لا تر اوسه نه حل پاتې ده. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې په زور د خلکو لا درک کولو عمل ته کتنه کړې چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
دا د خیبر پښتونخوا د ممندو بیبی رقیه ده چې خاوند یې له 2014 کال راهیسې ورک دی. نوموړی ادعا کوي چې پوځیانو د هغې خاوند صوبیدار عاصم خان په سپینه ورځ له ځانه سره یووړ چې اوس یې د مرګ ژوند درک کړي. بی بی رقیه مشال رادیو ته زیاته کړی چې له خاوند شپږ لونی او یو زوی ورپاته دی. د هغې په وینا د اسلام آباد او پېښور په ګډون یې په یو شمېر ښارونو کې د خپل خاوند د خلاصون لپاره احتجاجونه او مظاهرې کړي، خو پر حکومتي ژمنو سربېره خاوند تر اوسه نه دی موندل شوی.
احتجاج چې کوو نو کوم ډول د خلاص به شي او تاسو زه یو در به شي او یا لس ورځې ورکړي یا شل ورځې ورکړي او بس بیا پسې خبره بېرته ورکه کړي.
د بی بی رقیه په شان په پاکستان کې زرګونه نور داسې کسان شته چې خپلوان یې ترې تم سوي او له کلونو وروسته لا هم هیڅ درک نه دی معلوم، خو ځینې یې خوشي سوي او د ځینو بیا مړي موندل سوي دي. دوی د خپلوانو د برمته کولو تر شا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې یادوي، خو هغوی بیا تل دا تورونه رد کړي دي. د جنوبي وزیرستان عبدالستار جان دا وخت په ابوظبي کې مزدوري کوي. نوموړی ادعا کوي چې په شکتوي کې د 2015 کال د اپریل پر 1 مشر رور او د هغه څلور زامن له ځان سره یوړل. سردار جان زیاتوی امنیتی سرتیرو یې مشر راره ریزار جان لکلی د باندې پر همغه ورځ وواجه خو ورور او پات درې ورورونه له ځان سره بوتل چې تر اوسه درک نسته. د نوموړي په وینا هغوی په شکتوی کې پر لویې لارې رستوران چلاوه چې په کوړې او ورجې پکې پلورلې. ستار جان زیاتوي چې ورینداری او د کور نور شز ته ویلي چې د مشرور پوز له ځان سره بیولي خو د هغه زامن کراچی ته په مزدوري پستللی دي او د ناامن حالاتو له کبله کلی ته نسی راتلای. د نوموړي په وینا ورینداری خپل کشر زوی محمد نور ډیر یادوي.
بیا وس کله کله همونه پښتنه وکړو چې مدانو روکانه وسګیرې برتینه سوي وي غټ سوی برګې کا څنګه حساب وي زبره چا ډېر غار ته جبې وینه چې مطلب د خدای به خیر کوي انشاءالله کال نه بس پېږي اسو نه بعد راځي خو بس الله پاک ودې ته زړه ته یو داسې مونه صبر ورته راغلی دی چې په دغه باندې بروسه راغلی دي چې رښتیا په کراچۍ کې دي ژامدي دي.
ستار جان زیاتوي چې کله پوز د هغه مشر وراره ریزار جان وواژه نو د کلي خلکو له هدیرې څخه لرې هم هلته په لویې لارې کې شخ کړ.
مو ډاکټر ته بوتلې و د مورکه بره نه په راغللې بیا وې چې دا غوښه قبر چې دای داده چا دای مور چې دا خدا سه یو کاس مور سوای و دولې مرلې نه راغله او بیا ځتی کوم د خلک په داله کا کې خاخ ته دولته قبر ورته وای وې چې خاموره چې کلاګه کلاګه دا ور دا کا دور د خنو ست دا ور دا دا مې نه چې دا د تو استر بچای د دولته دفن سوای.
په پاکستان کې په زور د لادر کسانو د پلټنې حکومتي کمیسون له معلوماتو سره سم پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلګت، بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادر کسوي دي. په پاکستان کې د لادر کرسو بلوچستانو در خوشکو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر دو اتیا کلن ماما عبدالقدیر بلوچ وای چې د 2009 کال د فبروري پر 13 مې د 2 کلن زوی جلیل ریکی د بلوچستان له کوټ شار څخه ل خپل کور په زور وټشتول سو او 3 کال وروسته د ایران له پولیس سره نږدې په مند سیمه کې مړی و موندل سو. ماما قدیر دغه په شان لږ نور کسانو سره د 2009 کال د اکتوبر پور وشتمه د کوټي پریس کلب مخ ته په زور د خلکو ترې تمکو لړی درولو او د برمتسو کسانو د خوشکو لپاره احتجاجي کیمپ ولګاوه چې تر اوسه روان دی.
هغه کال د ریاض کراچی یو میاس اسلام آباد د عدالت کوټه موږ ډېر احتجاجي منګلې دي ریلیان مې سلې دي لانډ مارچ هم غلې دي د بیبره خلک لپاره او دا
په پا پاکستان کې په زور د خلکو د لادرکو لړۍ له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. خو د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور له 1999 څخه بیا تر 2008 کال پورې په دې کې زیاتوالی راغلی. په لادرکسو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي. ماما عبدالقدیر بلوس ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټولسو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 کال څخه بیا تر 2022 کال د اگست تر 13 نیټې 55000 بلوچستان لادر کسوي دي. نوموړي زیاتوي چې پر دې سربیره 40000 کسان وژل سوي چې په هغوی کې د ځینو خراب سوي مړي موندل سوي او ځینې بیا د هدفي وژنو ښکار سوي دي. خو په پاکستان کې په زور د لادر کسانو د پلټین حکومتي کمیشن سیکریټری فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي. نوموړي په 2018 کال کې د جوړ سوي د کمیشن د ویپانې په حواله وایي چې د لادر کسانو خپلوانو دوی ته د روان 2022 کال د جون تر 13 نیټې د 8202 تریتم کسانو نمونه ورکړي چې د 6513 کسانو مقدمه هواري کړي خو د 2209 کسانو مقدمه لا هم نه حل پاتې دي. نوموړي زیاتوي چې په دوغو څه باندې شپږنیم زره کسانو کې 3448 لادرکه کسان خپلو کورونو ته تللي او هغه نور په حراستي مرکزونو او زندانونو کې موندل سوي او یا هم مړی موندل سوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوونکي غیر حکومتي سازمان ډیفنس آف هیومن رایټس مشر امنا مسعود جنجوا هم د حکومتي کمیشن پر شمیرو باور نه کوي او تر هغه زیات یادوي. نوموړي وایي د هغې تجار خاون 45 کلن مسعود احمد جنجوا په 2015 کال کې له راولپنډي څخه لادرکه سو چې تر اوسه د مرګ یا ژوند درک نسته. امنه زیاتوي چې حکومتي کمیشن د خاون په درک لګولو کې تر اوسه پاتې راغلی دی. امنه د دې کمیسون پر طریقه کار نیوکه کوي وایي چې دا د بندې کوڅې په شان دی چې مقدمه ورځي او پکې ورکیږي.
دا یو ریکمنډیشن نو دی ورکړو د دې مینډیټ کې واه چې تاسو چې څومره کسان دې کې انوالو وي اوی باندې وکې سونه کې ای باندې با تاسو پنیشمنټس ورکې یو سړی باندې هم دا اکشن نه دی واغستی.
خو د کمیشن سیکرټری فرید احمد خان وایي چې د دوی کار چا ته سزا ورکول نه دی، بلکې یوازې د لادرکه کسانو څرک لګول دی.
مونږ ته د کورنیو، سپریم کورټ، د بشري حقوقو تنظیمونو او د ملګرو ملتونو د کاري ډلې لخوا د خلکو د لادرکه کېدو شکایتونه راځي او مونږ یې درجو. په حقیقت کې د لادرکه کسانو کره شمېره هیڅ چاته نه ده معلومه. مونږ پر دغه شکایتونو باندې اړوند ادارو ته راپور لیږو او د هغوی لخوا مونږ ته په دیشتو ورځو کې دننه ځوابي راپورونه راځي.
په پاکستان کې د ماما قدیر په مشرۍ د لادر کرسو بلوڅانو د رخوشکو لپاره ژغ پورته کوونکي سازمان او د امنه مسعود جنجو په مشرۍ د بشري حقوقو د دفاع لپاره پر کار کوونکي سازمان سربیره د 2013 کال په جنوري کې د مدني حقوقو لپاره رامنځته شوی خوځښت پښتون ژغورنی غورځنګ هم د خلکو په زور لادر کولو او له عدالتي کاروایی پرته د خلکو د وژنې پر ضد مبارزه کوي. د دې غورځنګ یو مخکښ او د لادرکه کسانو په اړه معلومات راغونډونکی علمزیب خان مسید دوه ځلې زندانی سوی دی. نوموړی وایي چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د شاوخوا 4000 لادرکه سو کسانو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. د نوموړي په خبره زرګونه نور لادرکه کسان هم سته چې د نوموړي په خبره د حکومت لخوا د بندیزونو او محدودیتونو له کبله لا تر اوسه نه دي ورسېدلي. علمزیب زیاتوي چې په تری تمسو کسانو کې د بیلابیلو عمرونو او بیلابیلو مسلکونو سره تړلي خلک شامل دي.
اوس وخت کې یو ډاکټر وو، یغه ډیټا شته دا بچاوړ چې یو پولیس والا دی، هغه ما سره شته. دا کې د مدرسې طالب علمان او ورسره عالمان دا شته، او ورسره دا کې مزدوران شته، په دا کې ډرایوران شته، په دا کې د کم عمر الکان شته، او په دغه کې داس عمرې خلک هم شته چې شپتلاس اتیا کاله عمر یې دی.
علمزیب مسیح زیاتوي چې د کسانو د ترې تم کول لړۍ اوس هم روانه ده. د نوموړي په وینا د پښتون ژغورنی غورځنګ د فعالیت په نتیجه کې په تیرو 4 کلونو کې شاوخوا 2000 کسان خوشی شوي دي. د نوموړي په وینا په دوه کې ځینو کسانو ورته ویلي چې امنیتي ادارو د هغوی د تښتونی، زندانی کېدو او وهلو ټکولو له حال شریکولو په سختۍ سره منع کړي دي. د جنوبي وزیرستان یو استوګن چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي یا ژغ ریکارډ سي وایي چې 3 کاله یې بېله څه ډول جرم کولو د امنیتي ځواکونو په حراستي مرکزونو کې تیر کړي دي. دی وای په حراستي مرکز کې د 2 کلونو له تیرولو وروسته یو پوځي افسر ورته وویل چې پرتا باندې څه تور دی چې دلته راوړي. هغه وای ما ورته وویل چې دا خو به تاسو ته معلوموي چې زه مو ولي راوړم. د نوموړي په وینا هغه افسر ځواب ورکړ چې د فایل ورسخه ورک شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې له دې پیښې وروسته یو کال نور هم په حراستي مرکز کې تیر کړ او بیا خوش کړل شو، او امنیتي ځواکونو ورته وویل چې هغوی دی په غلطي سره نیولی وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر هینا جیلانی په زور د خلکو د ترې تم کولو تور پر ریاستي ادارو پوری کوي.
د خلکو په زور تختولو کې په مبینه توګه ریاستي ادارې لاس لري. د لادرکه کسانو د کورنیو دا یو حتمی رای ده چې ریاستي ادارې په دې کې ککړې دي. نو ښکاره خبره ده چې دا یو جدي سرغړونه ده. موږ په دې باور یو چې نه د پاکستان سپریم کورټ او نه هم د لادرکه کسانو په اړه جوړ کمیشن په دې لړ کې څه پرمختګ کړی دی، بل دا چې د حکومتي کمیشن په اړه هم تحفظات لرو. دا کمیشن نه یوازې یو ناکامه اداره ده، بلکې دا له هغو حکومتي ادارو سره په شریکه کار کوي چې د لادرکه کسانو په پیښو کې لاس لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال د اپریل پر 11 کوټه تللی وو او هلته د ورک کسانو له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه به له با اختیار کسانو سره خبرې کوي. ورسه حکومت د مې پر 1.5 په زور د ترې تمسو کسانو پاړه د وی تګلارې جوړولو لپاره کمیټې جوړ کړې چې مشري د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارر کوي. حکومت د دې کمیټې اعلان تر هغه وروسته وکړ چې کله د مې پر 9 اسلام آباد های کورټ په زور د لادر کلسو کسانو د وی مقدمه د اوریدین پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت امر وکړ چې د دې هیواد په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف او تر هغه وروسته چې د وسنی وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون څومره هم وزیر اعظمان راغلي دي، هغوی ته د لادر کلسو کسانو په مقدمه کې نوټیس جاری کړل سي. امنه مسعود جنجوا وای د کمیټې تر اوسه 3 غونډې کړي او هغې خپل سپارښتنې هم ورکړې دي، خو په وینا یې چې لا هم څه ډول عمل نه دی ور باندې شوی.
یو فیصله دا و چې لیست ختم کوا، مطلب دا دی چې دین آباد څو کم لاپته نه کیږي، بل دا دی چې دین ټول څومره کسان لاپته شوي دي او خاندان لا کمپنسیشن ورکړي. دریم نمبر دا دی چې یو ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کوا موږ بده باندې کې سنا نه کو او رښتیا به وي چې هغه چرته چرته دی او څنګه معاملہ اوی سره شوی دی
قسم د پاکستان امنیتی ادارې په زور د خلکو ترې تم کول او له عدالتي کاروي پرته وجل ردوي خو بیا مهم د اگست له درويشتمي بیا د اگست تر اوويشتمي د پاکستان پوز په مطبوعاتي دفتر کې د رسنیو له مسول کرنل شهزاد او د قانون وزیر اعظم نذیر تارر سره د ټلیفون او واتس اپ لارې په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی نه خو ټلیفون او نه هم لیکلي پیغام ته ځواب وایي خو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر میار یاس حسین پیرزاده د اگست پر وشتمه مشال رادیو ته وویل چې اوس هلته د خلکو د لادرکو لړۍ درېدلې او کچیر څوک ورکم سي نو حکومت او عدالتونه استخباراتي ادارو ته سمدستي د هغوی د مندلو امر کوي نوموړي زیاتوي چې دغه کسانو د مندلو او خوشکو لړۍ هم روانه ده چې په تیر وختونو کې ورکسوي دي
جہاں جنگ ہوگی یا جہاں پہ لولیسنس ہوگی اسٹیٹ فورسز ایکٹ کرتی ہیں
چیرے چ جنگ وی یا لانا قانونیت وی نو ہلتا ریاستی ځواکونه عمل کوي کایونه کړی نو بیا هیواد ته ځان رسیږي زمونږ عدالتونو پر دې اقدام کړی دی د بشری حقوقو تنظیمونو د بشری حقوقو وزارت زمونږ امنیتی ادارې ایسای ټول یادی چې هغه کسان را پیدا کی چې ورګ دی او زمونږ نوم خراب کړی دی نو هر ورځ ورک کسان را پیدا کیږي او زمونږ ادارې په دې لګیا دي چې د جبري لادرکه د غداغ ومنځي
خپل پلو د پاکستان په قامي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټي غړي محسن داوړ وای چې هلته ولسی حکومتونه بې وسه دي او هغوی د لادرک کسانو په ستونزې هوارولو کې پاتې راغلي دي
دلته په نوم حکومتونه مراشي او بنیادی اختیار خو همیشه هم د فوج سره پاتې شمه دي دا یو المیه ده په کار وه چې مطلب سنس دا اختیار بیرته واپس د موجوده سیاسي حکومتونه اخیستی وي او په دې باندې خو سنجیده فیصله کړې
تر دې وروسته مو پر امنیتي ادارو د لګیدلو تورونو په اړه په پاکستان کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټین حکومتي کمیشن سیکریټري فرید احمد خان مختدا پوښتنه کړې شو د نو هغه ویل چې د ټولو لادرکه کسانو پیښې له ریاستي ادارو سره تړل مناسب نه دي
زنی خلک جهاد ته ځي زنی د کورونې ستونزو له کبله لادرکه کیږي زنی د پیسو لپاره تختول کیږي دا دومره ساده ستونزه نه ده لکه خلکو چې ورنه جوړه کړی ده چې یو څوک ماخام له کوره ورک شي او دوی تور پوری کړي چې استخباراتي ادارو پورته کړی دي داسې نه ده
خو تر دې وړاندې د 2013 کال په اپریل میاشت کې د یاد کمیشن مشر جسټیس ریټایرډ جاوید اقبال د پاکستان په قامي اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټي ته ویلی و چې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې حکومت 4000 ترې تم کسان د ډالر په بدل کې بهرنیانو ته وسپارل قسم په پاکستان کې دننه او د باندې د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د دې هیواد پر حکومت او امنیتي ادارو په زور د خلکو لا درکول لړۍ درولو ژغ کړي او د عملی د بشري حقوقو ضد بللي خدا ستونزه لا تر اوسه نه حل پاته ده
دا مشال ریډیو ده